د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړي السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې د رادیو لاري اوریدل شي او په انټرنیټ کې هر ځای چې استنیول شي وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د جګړو په اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور خبرو چې څرګندوي د طالبانو بریدونه تر ډیره پر لویو هدفونو متمرکز شوی دی د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشر څرګندونې هم لرو چې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه شخېدلې خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل اورو
السلام علیکم په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه په کابل کې د مظاهره چیانو یوې ډلې نن د ثور د اومې او اتمې د پیښو د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې نن د متحده عربي اماراتو ټیم ته ماتې ورکړه او په سوریه کې په دوو موټر بم چاودنو کې 13 کسان ووژل شول بشپړ خبرونه په کابل کې سلګونو کسانو نن د یو مظاهره په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د ثور د اومې او اتمې د پیښو عاملان د مجازات شي د مظاهره چیانو چې د روسیې د سفارت مخې ته د تنظیمي او غیر تنظیمي مشرانو چلی پاشوي تصویرونه له ځان سره لیکدول د توندو شعارونو په ورکولو سره د هغو د محاکمې غوښتنه وکړه د مظاهره چې د افغانستان د پیوستون ګوند لخوا جوړه شوې و شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ د سمنګان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونو څلور کسان وژلي او سلګونه کورنۍ بې ځای کړي د سمنګان ولی خیرالله انوش ازادي رادیو ته ویل چې د تیر شپې په سیلابونو کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اوښتي دي انوش وویل دا سیلابونه د سمنګان ولایت په رویدو آب او خرم سربا ولسوالیو کې راغلي او زیاته یې کړه چې د ژغورنې هڅې روانې دي او د مړیو شمېره ښایي نور هم لوړه شي د پکتیکا ولایت چارواکي وای افغان امنیتي ځواکونو نن له چاودیدونکو موادو ډکه یو لاري او ورسره دوه مشکوک کسان ونیول د پکتیکا والی ویان مخلص افغان ازادي رادیو ته ویل چې دا چاودیدونکو مواد په مهارت سره په یو لاري کې تر لرګي ولاندې ځای پر ځای شوی وو خو د ملي اردو سرتیرو و موندل
یو لوی موټر د پکتیکا ولایت ورګون ولسوالۍ او ستراوزی ترمن د پړاو په نوم غرمې سیمه کې په داسې حال کې نیول کېږي چې په دې موټر کې په لویه اندازه چاودیدونکي توکي د لرګیو لاندې ځای پر ځای شوي دي
ښاغلي افغان زیاته کړه چې د مواد دورانکارو فعالیتونو لپاره کابل ته لیږدول کېدل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې نن د متحده عربي اماراتو ټیم ته ماتې ورکړه لوبه د افغانستان ټیم لومړی پیل کړ چې په 500 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 302 منډې جوړې کړې او متحده عربي اماراتو ته چې د آسیایي شورا پر روان پریمیر لیګ کې نسبتا غښتلې ټیم ګڼل کیږي 303 هدف وټاکه خو د اماراتو ټیم ونت باندې چې ورکړل شوی هدف پوره کړی په 45 اوور کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې 232 منډې کړې وې د افغانستان ځوان لوبغاړي رحمت شاه د اماراتو 15 لوبغاړي وسوځول د اوکرين دفاع وزارت نن تایید کړه چې په ختیځ خار سلوویانسکي د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه الوتکې وشتل شوي او د دواړو پیلوټان وژل شوي د اوکرين د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف پر خپل فیسبوک باندې پرې وی اوکرایني الوتکې د بیلتون پالو د الوتکو ضد میزایل او د ثقيله وسلو د بریټ په پیخه کې د دوه پیلوټانو مړینه تایید کړه اوکرایني ځواکونو د ختیځ خار سلوویانسک د بیرته نیولو لپاره پوځي پراخ عملیات پیل کړي او واکوف ویل چې اوکرایني ځواکونو د دې خار پر نه پوسټو ولکه ټینګه کړي د زیاتوی چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشې کول د خپل وسلو ایخودو ته د یاغیانو اړول د دولتي ودانیو آزادول او په خار کې د دولتي چارو د فعالیت عادي کول دي ویاچسلاو پونوماریوف چې ځان یې د سلوویانسک خاروال اعلان کړی ویلي دی چې دوه اوکرایني هلیکوپټرې وشتل شوي بلتون پالو د اوکراین د حکومت لخوا پیل شوي پوځي عملیات پراخ بللي یاغیانو د سلوویانسک خاروال ګن ژورنالیستان د امنیتي خدماتو درې مامورین او همدارس د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي نیولي، خو په نوماریوف وایي چې دا کسان اسیران نه بلکې د میلمانه دي.
Обмена как такового не будет. Освобождение это тоже немножко.
Так асан батабадала неши. Хоше кавал хам хага санеди чи муге па ара хабари кау. За патакрар ваем че дак асан бандиан неди. Дуй де джагре асиран хам неди. Ау бандиан хам неди. Дуй зма мелма неди. Словенск латири исави мяште раисе де Руси Билтун. Де Руси палау Билтун палау па валка кедай. په همدې حال کې د اوکراین سرپرست صدر اعظم الکساندر تورچینوف یو فرمان لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د عسکري خدمت جبري کیږي. ښاغلی تورچینوف دا فرمان په داسې وخت کې صادر کړی چې روسي پلو بلتون پالو ډلو د اوکراین په ختیځ کې پر دولتي ودانیو بریدونه کوي او ځینې نیولې دي. د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د تلاشۍ په یو پوسته کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړي دي. چاودنه له غنی ګونې پر ډاک سړک هغې سیمې ته نږدې شوې چې دوه اونۍ مخکې پکې یوې بلې چاودنې 15 کسان ووژل او له 140 زیاتې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت سخت دریځې تروریستي ډلې بوکو حرام منلی. په سوریه کې نن په دوه موټر بم چاودنو کې 13 کسان ووژل شول. د مرکزي هما ښار په جبرین او الهمایری سیمو کې د چاودنې همداراز 50 نور کسان هم ټپیان کړل. د سوریه دولتي ټلویزیون او سنا خبري اژانس راپور ورکړ چې په وژل شویو کې 11 ماشومان دي. د سوریه دولتي رسنیو د دې حمله پړه پر تروریستانو اچولې. د هغه اصطلاح ده چې چارواکي د ولسمشر بشار اسد د رژیم د مخالفینو لپاره کاروي. نننۍ چاودنه په هومس او دمشق ښارونو کې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې له وسلوالو حملو څخه چې د راپورونو له مخې څه باندې 100 کسان ووژل درې ورځې وروسته ترسره کیږي. د لیبیا پوځي سرچینې وایي چې د دې هیواد په ختیځ نارام ښار بنغازي کې نن لږ تر لږه 15 لیبیایي سرتیري له یاغیانو سره په نښته کې ووژل شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې وسلوالو یاغیانو په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړ. پوځي چارواکي وایي چې خاصو ځواکونو څه باندې 1 ساعت له هغو وسلوالو سره چې سهار وختي د دوی پر قرارګاه حمله وکړه نښته وکړه. دا جګړه 2 ورځې وروسته له هغې کیږي چې یو ځانوژونکي په بنغازي کې خپل مینیباس د یو پوځي کمپ مخې ته والوزو او 2 کسان یې ووژل. د لیبیا مرکزي حکومت هڅه کوي چې په بنغازي کې بیلابیلې وسلوالې ډلې تر خپلې ادارې لاندې راولي. او وروستی خبر د جنوبي کوریا په پلازمینه سول کې د ځمکې لاندې 2 اورګاډو د ټکر په پیښه کې نږدې 2 کسان ټپیان شوي. ویل کیږي چې د ټپیانو روغتیایي حالت جدي نه دی. د جنوبي کوریا د ټلویزیون د راپور له مخې له ټکر وروسته د مترو یا ځمکې لاندې یو اورګاډی له خپلې لیکې ووت او مسافر دې ته اړ وتل چې پلی شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټوله افغانستان کې اوري. د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه لږ سوي دي. بل لور ته د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړی چارواکی اسلام آباد ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د دریم تلین په مناسبت د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي.
دا باید معلوم شي چې څنګه یو کس یا تروریست لکه اسامه بن لادن دومره ډیر وخت په پاکستان کې شتون درلود په ډیر یو امن ځای کې.
په خوست کې ځوانانو د وی غونډې په ترڅ کې د افغانستان لنوي ولسمشر خپل غوښتنې مطرح کړې.
لومړی یو کې امنیتي ستونزې او اداري فساد او دا غي ورسته په دندو او وظایفو کې د ځوانانو ګمارل.
د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو په کې مؤسسو په شخص سب شبي پیغامونه راغون کړي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حملو په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې په مجموع کې د طالبانو بریدونه لږ سوي دي، خو په لویو هدفونو د دې ډلې بریدونه زیات شوي دي. په راپور کې د سړک د غاړې د بمي بریدونو، د ماینونو د چاودنو او نورو بریدونو د کمیدو یادونه شوې ده. د دې راپور جزئیات له اسمت څاروان اور.
د پینټاګون یاد امریکا د دفاع وزارت له یو راپور سره سم په داسې حال کې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو وخت پر نږدې کېدو دی، د وسلوالو طالبانو د لویو حملو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د پینټاګون په دې راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړي پاین حل کې ویل شوی چې سره لدې چې په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په مجموع کې د طالبانو حملې لږ شوي، خو په لویو هدفونو د دوی بریدونه په سلو کې درې څلوېښت زیات شوي دي. راپور وایي چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ څخه د مارچ تر 14 پورې یوازې په کابل کې دا ډول لس بریدونه شوي وو. په راپور کې راغلي چې په لویو دولتي ودانیو او تاسیساتو موټر بمی بریدونه او نورې حملې چې د توجه د اړولو لپاره کیږي په ځانګړي ډول خورا لږې شوي دي، خو پینټاګون اټکل کوي چې دا ډول بریدونه به دوام وکړي. راپور وایي چې پر مهمو ځایونو حملې تر اغیز لاندې د خلکو د راوستلو او د امنیت په ټینګولو کې د افغانستان د حکومت د بې اعتبار کولو یوه وسیله ده. دا ډول بریدونه د یاغیانو لپاره تبلیغاتي اهمیت لري او په رسنیو کې خبرونه زیات خپریږي. د پینټاګون راپور په عین حال کې د طالبانو د دې ډول بریدونو ستراتیژیک اهمیت لږ بولي. راپور یادونه کوي چې په تیرو 12 میاشتو کې د ورتیرو 12 میاشتو په پرتله د طالبانو بریدونه په سلو کې 12 شوي دي. د سړک د غاړې چاودنې په سلو کې 24 کمې شوي، د ماینونو چاودنې په سلو کې 11، د پیچلو او هماهنګو حملو په سلو کې 8، او د غیر مستقیمو حملو شمیر په سلو کې 15 کم شوی دی. د پینټاګون په وینا د مستقیمو حملو شمیر په سلو کې 15 زیات شوی دی.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه په تیر یو کال کې د وړم کال په پرتله کم شوي دي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال لوید استرن پاکستان ته تللی او په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ارتباط خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانی قومندان جنرال لوید استرن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د دې هیواد د پوز له مشر سره کتلی او د افغانستان په ګډون ورسره په یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانی قومندان پاکستان ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترورزم په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت کې د القاعده حقانی شبکې او نور سخت دریزه وسلوالو پټنځایونه موجود دي او لدې ځای حمله پلانوي. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پورا پور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې قومندان جنرال لوید آسټین د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلی او د سیمې په وضعیت او نورو اړوندو مسلې ور سره خبرې کړې. د پاکستانی پوز د اړیکو د دفتر لخوا په یو خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې جنرال لوید آسټین د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې په دواړو خیز اړیکو سربیره د سیمې او افغانستان په وضعیت او د 2014 میلادي کال په پای کې د دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت خبرې کړې. که څه هم د پاکستان جنرال لوید آسټین د سفر نور جزئیات نه دی په ډاګه کړی، خو د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي له جنرال لاهیر شریف سره په کتنه کې د افغانستان پولي تاثیر ما په قبایلي سیمو کې د میشتو سخت دریځ او وسلوالو پر شتون اندېښنه ښودلې او همدارنګه یو سره له افغان دولت سره د امنیتي دفاعي سند د لاسلیک کېدو په صورت کې د پاتې کېدونکو بهرنیو ځواکونو په شمیر هم خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان پاکستان ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د تروریزم په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د افغانستان پولي تاثیر مپرتی قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ترهګرو ډلو لپاره خوندي ځای او دغه ترهګرو له دغه ځایونو په افغانستان کې دننه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د بریدونو کولو هڅه کوله. په دې راپور کې هم همداراز غلی القاعده حقانی شبکه پاکستانی وسلوال طالبان لشکری جنگوي لشکری طیبه او افغان طالبانو په پاکستان کې دننه له خوندي ځایونو په ګټه اخیستو په پاکستان کې دننه او په ټوله سیمه کې خپل عملیات پلان کول. راپور مخکې لیکي که څه هم پاکستان د وسلوالو پاکستانی طالبانو پر ضد ځینې عملیات وکړل، خو له نور وسلوالو ډلو لکه حقانی شبکې او افغان طالبانو سره کارونه لاره. ویل کیږي چې دا مهال د افغانستان پولي تاثیر ما په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د القاعده حقانی شبکې پاکستانی وسلوالو طالبانو او نورو نړیوالو بهرنیو او کورنیو سخت دریځ وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه د ډیورن کرخې اخوا پر افغان ملي اردو او همدارس پر نړیوالو ځواکونو ډلهیز وسلوال بریدونه او پر دولتي تاسیساتو انتحاري حمله کوي.
په راپور کې د ترورزم په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور ته اشاره شوې وه. په دې راپور کې په قبایلي سیمو کې د القاعده شبکې موجودیت ته اندېښنه څرګنده شوې ده. نن جمعه ده، د مې دویمه نیټه. د دې شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو دریم تلین. اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په دویمه نیټه د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې د ایبټ آباد په ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د دې له مرګ څخه دا د درې کاله تیر شوي، خو افغان چارواکي وایي چې دغه شبکه اوس هم افغانستان او نړۍ ته یو ګواښ دی. د اسامه بن لادن د وژل کېدو او د دې پیشیده عواقبو په اړه اسدالله الدین دغه راپور لري.
که څه هم د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو درې کاله پوره شول، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې لا هم پاکستان دا وضاحت نه دی ورکړی چې ولې بن لادن ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د اسامه وژل کېدل د شبکې ته یو گزار وو، خو زیاتوي چې اوس هم د دې شبکې غړي په افغانستان او سیمه کې فعال دي. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید نړۍ او افغانستان ته دا په ډاګه کړي چې څنګه یې اسلام آباد ته نږدې پی وو خوندی ځای کې اسامه ته پناه ورکړې و.
د اسامه بن لادن وژل کېدو مسله ډېرې لوی گزار وو. د القاعده او حقانی او نور هغه شبکې چې دوی ته ځای ورکوي په دې سیمه کې هغوی دپاره ډېرې لوی گزار وو. دا باید معلوم شي چې څنګه یو کس یا ترورست لکه اسامه بن لادن دومره ډېر وخت په پاکستان کې شتون درلود په ډېر یو امن ځای کې. دغه سوال تر اوسه نه دی حل شوی. د پاکستان چارواکي دغه جواب باید نړیوالو ته ورکړي، او خاص کر هغه د افغانستان متحدینو ته چې دلته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان خلک چې په دې مبارزې کې لوی قرباني ورکړي.
پاکستان له دې وړاندې تل ویلي چې له افغانستان سره د تروریزم ضد جګړه کې همکار دی. خو دا چې اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، له هماغه وروسته د پاکستان په صداقت شکونه زیات شول. د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د مې په دویمه نیټه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسامه له وژل کېدو سره سم د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ولس ته په وینا کې د ده د وژل کېدو خبر ورکړ، او بن لادن یې د زرګونه بې ګناه کسانو قاتل وباله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې اوس هم د القاعده شبکې غړي د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه کونړ او نورستان کې ډېر فعال دي. د ملي امنیت یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې القاعده شبکه اوس د پخوا په پرتله دومره پیاوړې نه ده، خو زیاتوي چې د طالبانو او حقانی شبکې ملاتړې ډله ده. دې سرچینې وویل چې القاعده له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري، او طالبانو ته هم د انتحاري حملو او د چاودیدونکو موادو د جوړېدو روزنه ورکوي. د ملي امنیت ریاستونه ویل چې اوس څوک د القاعده شبکې مشري کوي، خو زیات یې کړه چې د پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې لا هم دغه شبکه ځالې لري. د افغانستان دفاع وزارت او په دې هیواد کې میشتو ایساف ځواکونو په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه. وروسته له دې چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه القاعده د امریکا د نړیوالې سوداګرۍ په جګو برجونو حمله وکړه او شاوخوا 3000 امریکایان پکې ووژل شول، امریکایي ځواکونه د دې شبکې د ځپلو په مقصد افغانستان ته راغلل. افغانستان ته د امریکایي ځواکونو له راتګ سره د طالبانو 15 کلن رژیم ړنګ شو، او په بن کې د افغانستان د موقت حکومت د رامنځته کېدو لپاره غونډه جوړه شوه. امریکا په افغانستان کې له 10 کلونو هڅو او جګړو وروسته بالاخره د القاعده مشر اسامه بن لادن په اسلام آباد کې ووموند او په خپل کور کې یې لمانځه یووړ. اسامه بن لادن له هغه وروسته امریکایانو ته مهم شو چې د 1999 کال په فبروري کې یې فتوا ورکړه چې د امریکایانو او یهودانو او همدارس د دوی د پلویانو وژل د مسلمانانو دنده ده. له دې فتوا سره سم هغه مهال په تانزانیا او کینیا کې د امریکا په سفارتونو حمله وشوه چې څه باندې 200 کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 5000 نور ټپیان شول. له دې حمله وروسته امریکا اسامه بن لادن په تور لیست کې شامل کړ او په سر یې میلیونونه ډالر انعام کېښود. ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې القاعده د اسامه په وژل کېدو سره کمزوري نه شوه، بلکې هغو بمباریو کمزوري کړه چې د بی پیلوټ الوتکو له خوا پرې په پرله پسې توګه وشوي. احمد سیدی هم ورته نظر لري.
په دې وختو کې هغه قوت او هغه نیرومندي چې د اسامه په وخت کې القاعده درلودل اوس نه لري. ضعیف بودنې په دوه توګه ته نغښتې دي. یو ټکی دا ده چې هغه تیارې بې سرنشین چې بمباردمان وکړ القاعده ته محکم ضربه وارد. یو بل خبر هم دا ده چې جنگ په سوریه کې، په لبنان کې، په کشورهای عربي کې مخصوصا سعودیان کوشش کوي چې القاعده په دې مملکتونو کې فعالیت وکړي، یعنی د دې لپاره یو لوکي ضعیف شوی.
په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو سره سم افغان حکومت له امریکا او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له کلیو او باندو څخه د خپلو عملیاتو مخه د القاعده او نورو وسلوالو اصلي ځالو ته واړوي، خو امریکایي چارواکو د جمهور رئیس حامد کرزي دې خبرو ته پام ونه کړ او تر اوسه هم وخت نه وخت د افغانستان په کلیو او باندو کې بمباری کوي چې اکثره ملکیان پکې وژل کیږي. په افغانستان کې د امریکا له څه باندې ډیر لسکلن حضور او د ترهګرۍ په وړاندې د دوی له مبارزې سره سره اوس هم افغانان له امنیت څخه برخمن نه دي، که څه هم امریکا او نور متحدین په افغانستان کې له مخالفینو سره خپله مبارزه بریالی بولی، خو ځینې کارپوهان وایي چې دا جګړه بې ګټې ده او دا ځکه چې د وسلوالو مخالفینو اصلي ځالې له افغانستانه بهر دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له اسلام آباد غواړي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته دي دا ځواب ورکړي چې څنګه اسامه بن لادن اوږده موده په پاکستان کې پټو او د پاکستان په مهم پوځي ښار ایبټاباد کې اوسېده. وړاندې په روانه خبرونه کې واوري چې په پاکستان کې د طالبانو د مهم مشر طیب اغا دوه ورونه یو په کراچۍ او بل په کوټه کې نیول شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
آشنا رادیو ټول شپه خبريږي او ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري. خوست ورځو په خوست کې د جګړې او سولې د راپور ورکولو انسټیټیوټ لخوا د یو شمېر ځوانانو او د مدني ټولنې د غړو په ګډون د راتلونکو ولسمشر نه د ځوانانو غوښتنې تر سرلیک لاندې رسنیز مناظره تر سره شوه. دا چې په دې مناظره کې د راتلونکو ولسمشر څخه ځوانانو څه غوښتنې کړې دي د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملي یووالي تامین او د ژبې سمت او مذهب په نوم د توپیرونو له منځه وړل، د پوهنې او تخصصي زده کړو بهیر ته د پاملرنې ډیرول، د داخلي او بهرني فعال سیاست درلودل، د امنیت ټینګښت، د اداري فساد مخنیوي او په حکومتي دستګاه کې د ځوانانو د ګمارنې غوښتنې او هیلې د خوست یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو په هغه مناظره کې په ډاګه کړي چې د پنج شنبې په ورځ د جګړې او سولې د راپور ورکولو انسټیټیوټ لخوا د راتلونکي ولسمشر نه د ځوانانو غوښتنې تر سره لیکلاندی رابلل شوی و. د غازی امان الله خان خصوصي لیسې مدیر نور احمد ویل چې نوای ولسمشر باید ملي وحدت تامین او د افغانستان پرمختګ ته پاملرنه ډیره کړي.
مشکلات چې په سمتی زبانی په دغه لحاظ دی هغه باید رئیس جمهور له منځه یوسي. خو دویم قدم کې تعلیم او تربیته ډیر زیاته توجه وشي ترڅو د خلکو د اذهانو نه هغه غلط مفکورې چې د پردو له خوا ورکول کیږي هغه مفکورې هم ترې نه ایستشي او دوی په دې باندې پوه شي چې دا وطن د دوی دی او جوړول هم په دوی.
د پیر محمد کاروان د ادبي ټولنې مشر او د نظر خاوند سید رحمان ایمان وایي چې د نوي ولسمشر کاري ټیم باید ملي وي، ژمن وي او فعال کورنۍ او بهرنۍ سیاست ولري.
زمونږ نوې ولسمشر دی و ملي ټیم سره له داسې ټیم سره چې هغه په بشپړ معنا باندې د هیواد ملي ارزښتونو ته د هیواد ملي ګټو ته ژمن وي او هغه داسې یو ټیم وي چې په بهرني سیاست کې او د هیواد په داخلي سیاست کې فعال رول ولري. زه فکر کوم دا ولسمشر به وکولی شي زمونږ روان بحران ته، زمونږ روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
د خوست یو تن ځوان د راتلونکي ولسمشر نه غواړي چې د فساد پر ضد مبارزه وکړي او د نوي حکومت په چوکاټ کې ځوانانو ته په مدیریتي چارو کې ونډه ورکړي.
نوم می کوم درچا ده او د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. د راتلونکو ولسمشر څخه مو هیله او امیدونه زیات دي او په لومړیو کې امنیتي ستونزې او اداري فساد او د هغه وروسته په دندو او وظایفو کې د ځوانانو ګمارل، ځکه چې یو ځوان کولای شي په ځوان انرژي لري او په ټولنه کې کولای شي چې بدلون راولي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي راتلونکو ولسمشر باید په واد کې ټول قومونه او خلکو ته په یو نظر وګوري او په ځانګړي ډول تخصصي زده کړو ته زمينه برابر کړي.
په هلي او له دې پرته تخصصي زده کړو ته ځانګړي توجه د ترڅو موږ تاسو متخصص کړو ولرو.
د یادونې وړ ده په خوست کې د جګړې او سولې د راپور ورکولو انسټیټیوټ لخوا د ځوانانو او ټاکنې تر سرلیک لاندې د عامه پوهاوي او شمېر برنامه تر سره کیږي چې د ټاکنو د مرتبطو مسایلو په تړاو پکې ځوانان په بیلابیلو مسایلو بحثونه، مناظرې او خبرې اترې ترسره کوي. نجیب الله خیل، آزاد رادیو، خوست.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا پرون د ریډیګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د کندوز ولایت سربیره د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په دې اړه اجمل آریان د کندوز له ښاره راپور لري.
په کندوز کې د ریډیګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. سندرې خو ډېرې ویل کېږي، مګر د کندوز سندریز او سمسور چاپېریال چې د فطرت سندرو ته کم رنګ او خوند ورکوي، نو دا شاید د ریډیګل له برکته وي. خو اوس د پسرلي او د ریډیګل د رنګونو ډکه دغه سیمه یو ځل بیا په شاعرانه سندرو مترنمه شوه، او د هېواد له مختلفو سیمو څخه لسګونه فرهنګیان د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې په بلنه د ریډیګل کلنۍ مشاعرې ته د دغه ولایت په مرکز کې سره راټول شول. په کندوز کې د لی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر په خپل خبرو کې دغه مشاعره په اړه وویل، موږ غواړو چې دغه شان مشاعرو په جوړولو سره مختلف قومونه له یو بل سره رانګدې کړو.
ریډیګل مشاعره خو د تیر راتو کلونو راپدې خو کندوز ولایت کې په سردی ادبی کلتوري ټولنې دخوا جوړیږي. خو د تیر دوه کلونو د ولایت مقام او اطلاعات فرهنګ ریاست د غونډې په تمویل کې زموږ سره مرسته کوي. د غونډې د مشاعره ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، کندوز، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي، او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
پامیر زیاته کړه چې له دوه کلونو راپدې خوا د دغه مشاعرې مالی لګښت د کندوز ولایت لخوا ورکول کیږي، چې سږ کال هم دغه سترې مشاعرې ته د هیواد له مختلفو سیمو لکه تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، کابل، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو څخه شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی وو. دغه مشاعرې چې په خپل ځول کې یو نړۍ د سولې، بیا رغونې او یووالي پیغامونه رانغړلی وو، د فرهنګیانو لخوا ډېره وستایل شوه. محمد اسماعیل چې دغه مشاعرې ته له امام صاحب ولسوالۍ څخه راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان غونډې کولی شي د ولسونو ترمنځ سوله او ورورولي لا هم زیاته کړي او نفرت له منځه یوسي.
نننۍ غونډه یقینا چې ډېره یو ښایسته او پرتمینه غونډه وه، چې موږ چې څومره امید لرو د هغې نه زیات خلک راغلي وو، ځکه چې په لنډ وخت کې دا غونډه مونږه تاګي وکړه. د کابل نه او د ننګرهار او بغلان او مزار شریف نه خلک راغله د تخار پورې.
دغه مشاعره بل ګډونوال ژورنالیس او لیکوال عبدالودود واحدی هم په شمال کې د مشاعرو جوړول د علم او ادب د پرمختګ په برخه کې یو سرګام وباله.
سالي ادبي کلتوري ټولنې لخوا د ریډیګل ترنامه لاندې کلنۍ مشاعره جوړیږي، او دا ډېر یو ښه فرصت ده هغه شمېر لیکوالانو او شاعرانو ته چې دوی سره راټول سي او خپل شعرونه له یو بل سره شریک کاندي او خپل زوقونه سره شریک کاندي.
د یادونه وړ ده چې په کندوز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریډیګل اتمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړیږي، او د دې ترڅنګ چې هر کال د ریډیګل مشاعره جوړوي، ګڼ شمېر فرهنګي کارونه هم پر مخ وړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز له ښاره مو د پسرلي د ادبي او کلتوري ټولنې لخوا د ریډیګل د کلنۍ مشاعرې راپور اوریده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات خپرونه تر دریو بجو ده. البته له لوی سره د ازادي راډیو خپرونې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې ادامه لري.
ستاسو له پیغامونو نه
مخ مخکارون وو، خو ژوند مو خو حساب کتاب دی افغانستان خلکو. کوم د سورو کله دم د سورو د وړ کې نسبت بختي مترم.
خلک تباش او قتل عام شو، او ما کسان دي چې اوسم په افغانستان کې مخ کې دي. روسه پر تکړی د افغانستان خلک د اتم د هم د سعودي اتم د سعود راځي بیا په اتم د سعود نه اغه لو بیره لو به وشوي چا بیا زره ته زره نه پر د تمر شو جنازي اخس نشه ته جنازي به خلک ارسي دار ته ور د پیو کی مجددي چې اتم د سعود راولو رئیس جمهور شو ورو نه په خپل یخچال نه ته ویلي چې کونه را وصله ونه د مو یخچال چی ته وړي په خپل یخچال مړ کړي دي سره.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لارې په ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org کې نیولای شي. البته په انټرنیټ کې زموږ هغه خبرونه هم تاسو اوریدل شئ چې مخته مخبري کړې دي، حتی په تیرو څو کلونو کې. وړاندې په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې د طالبانو دوه کسان حکومت نیولی دي. البته دا تور وی پاکستانی رسنۍ پوری کړې دي او د لویدیس د وی چاپی خبرونه فارن پالیسی په استناد به تاسو واورئ چې وای جمهور رئیس اوباما یو بل موقع لري چې د خپل بهرنۍ پالیسی په اړه موجود انتقادونه غلط ثابت کړي او د بریالیتوب نمره په افغانستان کې وګټي. پرونه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. خلمړی براشو د فارن پالیسی خبرونه مطلب ته. فارن پالیسی خبرونه لیکلي چې د لری ختیځ څلورو هیوادو ته د جمهور رئیس بارک اوباما پر سفر او دې هدف چې د آسیا پسفیک په سیمه کې د امریکا ملاتړ پیاوړی کړي. کنشمیر انتقادي لیکنې وشوې. نیویارک ټایمز رسپانې هغه مهال تر دې سرلیک لاندې چې اوباما په منځني ختیځ او جاپان کې له ماتې ځورې شي یوه مقاله خپره کړې کړیو او د کلندر او کلین ټریبیون خبرونه د مقالې سرلیکو د اوباما تپنده بهرنۍ پالیسی. اوباما په روسیو کې د دغو هیوادونو سفر وکړ او بیا بیرته واشنگتن ته ستون شو. خو فارن پالیسی خبرونه لیکي جمهور رئیس اوباما یو بل موقع لري چې د خپل بهرنۍ پالیسی په اړه موجود انتقادونه غلط ثابت کړي او د بریالیتوب نمره په افغانستان کې وګټي. د دې خبرونې جزئیات د فرشته جلالزی پورا پورک.
روسیو انتخاباتو په افغانستان کې د دیموکراتیکو پروسو اهمیت څرګند کړ. په دې هیواد کې انتخاباتي مبارزې نسبتا آرامي او منظمې وي. د خلکو ګډون زیات وو. د رای په پروسه کې بې‌نظمي کم وه او امنیت هم ښه وو. په افغانستان کې د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو اداوي شوې وي. په افغانستان کې د سږ کال انتخابات د دیموکراسي یو عمده ستون دی، ځکه چې د دې هیواد رهبران تر څه باندې درېو لسیزو بحران او ګډوډیو وروسته د واک ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. فارن پالیسی کې د جمهور رئیس حامد کرزی د رژیم او واشنگتن ترمنځ روابط ډیر کړکېچنو. نو که هر یو کاندید عبدالله یا اشرف غنی احمد زای بریالی شي، د واشنگتن او کابل د اړیکو زوړ فصل به وتړي. د فارن پالیسی په لیکنه دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې له امریکا سره د دوه اړخیزو امنیتي اړیکو تړون به چې جمهور رئیس حامد کرزی ډډه ورڅخه کړې وه لاسلیک کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور له سر ترسیدو وروسته به امریکا له داسې یو حکومت سره د اړیکو ټینګولو موقع ولري چې د مناسبو انتخاباتو له لارې ټاکل سوی دی. فارن پالیسی لیکي د اوباما اداره به د هغو لسهاو پروژو د بشپړولو زمینه ولري چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د عملیاتو له پیل وروسته پلان شوی وي، خو لا نه دی عملي شوی. د فارن پالیسی په لیکنه جمهور رئیس اوباما ونتوانید چې خپل قدم له ولسمشر حامد کرزی سره سم کړي او په 2009 میلادي کال کې له دې هیواد د خپل عسکرو د ایستلو نیټه اعلان کړه. ولسمشر اوباما د دغه اعلان پر مهال دې ته فکر نه وکړي چې د افغانستان وضعیت په دې کار اجازه ورکوي کنه. فارن پالیسی وایي په افغانستان کې د انتخابات واشنگتن ته یو موقع ورکوي چې وضعیت له سره کتنه وکړي او په دې هیواد کې د پراختیا او امنیت ټینګولو لپاره له نوي حکومت سره په ګډه کار وکړي. دا انتخابات افغانانو ته هم هیله ورکوي چې د تعلیم، اقتصادي ودې، روغتیايي خدماتو او ټولنیزو پرمختګونو په مرسته یو اربیا خپل هیواد په پښو دروي. خو د فارن پالیسی په لیکنه کابل دا کار یوازې نشي کولای. په افغانستان کې یو باثباته مؤثر او پیاوړی حکومت یوازې هغه وخت ټینګېدلی شي چې امریکا د مسئلې ته په سیمه ییز چوکاټ کې کتنه وکړي. دا کار د امریکا له پاملرنې او پراخ ډیپلوماتیک حضور پرته له خنډ سره مخامخ کېدلی شي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړخیزو امنیتي همکاریو تړون چې لانه د امضا شوی د امریکا محدود شمیر عسکرو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې پاتې شي. خبرونه لیکي یوازې دغه تړون لاسلیک هغه ټول ستونزې چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو بهرنۍ پالیسی ورسره مخامخ ته نشي حل کولای. د خبرونې په لیکنه کچیرې د امریکا حکومت نه غواړي چې داسې یو هیواد تر شا پرېږدي چې ټوټې ټوټې دی، له ځان سره په جنګ کې دی او د امریکا او ټولې نړۍ امنیت ته تهدید پېښولی سي، لږ تر لږه څلور عمده مسلې چې له یو بل سره تړلې دي باید په پام کې ونیسي. د فارن پالیسی په لیکنه اوله مسله دا ده چې د تروریستانو لپاره د یو خوندي ځای پیدا کېدو امکان له منځه ولاړ سي. دوهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د یوې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوي وسی چې دغه دواړه مسلې یو له بل سره تړلې دي. دریم، د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره مهمه خبره د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د هند او پاکستان لپاره د ګډ ځای موندل دي. که داسې وشي د فارن پالیسی په لیکنه هند او پاکستان به تر 2014 میلادي کال وروسته د وسلوالو د ملاتړ او په افغانستان کې د جګړې د اوږدولو اړتیا نه لري. خبرونه لیکي څلورمه مهمه مسله دا ده چې امریکا باید پراخ او مثبت حضور ولري. خو د خبرونی په وینا کچيري د اوباما حکومت په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته وضعیت ته پام نکړي، هلته به هم د شمالي افریقا، منځني ختیځ، اوکرين او د اسیا د ختیځ د هیوادونو په څیر جواب واخلي. د امریکا کومه پاملرنه به هلته بحران او ګډوډي رامنځته کړي. جمهور رئیس باراک اوباما په 2008 میلادي کال کې د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې خپل حکومت کې به د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته اولویت ورکوي. فارن پالیسی لیکي جمهور رئیس اوباما هغه مهال ویلی وو دا هغه جګړه ده چې موږ یې باید وګټو. خبرونه وایي تر اوسه لا ډیر نه دی ناوخته سوی او جمهور رئیس اوباما کولای شي چې د خپلې ژمنې د سرته رسولو لپاره مثبت ګام واخلي.
د افغان طالبانو د مهم مشر طیب اغا دوه ورونه په پاکستان کې نیول شوې دي. دا خبر وی پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون ورکړی دی. تر دې دمه پاکستاني چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. په دې اړه تفصیل له ګل ایاز څخه.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې د پاکستان چارواکو په مبینه توګه د افغان طالبانو د یو ستر مرکچي دوه ورونه نیولې دي. ورځپاڼه د یو افغان چارواکي په حواله وایي طیب اغا چې په قطر کې د طالبانو استازیتوب کاو د دوی دوه ورونه په کراچۍ او کوټه ښار کې نیول شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي یونس اغا چې د طالبانو رژیم کې د خوست ولایت مرستیال والیو له کراچۍ نه گرفتار کړل شوی دی. ورځپاڼه لیکي طاهر اغا له کوټې نه د خپل کور نه گرفتار کړل شوی دی او دواړه کسان نامعلومه ځای ته رسول شوی دي. ورځپاڼه د طالبانو د یو مشر په حواله لیکي که څه هم دواړه ورونه د طالبانو په سترو څوکو نه دي، خو له طالبانو سره رواني روغ جوړ کې برخه درلوده. د ده په وینا یونس اغا دوبۍ ته څو ځله سفر کړی وو او دوی ځکه هم مهم دي چې له طیب اغا سره رشته لري. د طالبانو د دغه مشر په وینا د دواړو ورونو په نیولو طالبان خپه دي. پاکستاني چارواکو د یونس اغا او د طاهر اغا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. ورسپان لیکي طیب اغا اوس هم له طالبانو سره د امن بهیر کې مصروف دي او په دې لړ کې د جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو سفر کړی دی. طیب اغا د طالبانو د مشر ملا عمر نږدې کس ګڼل کیږي او ځکه د طالبانو لخوا د امن بهیر استازیتوب کوي. بلخوا طالبانو په افغان رسنو کې هغه رپورټونه رد کړي چې د طالبانو یو مخکخ مشر ملا عبدالقیوم ذاکر په پاکستان کې نیول شوی دی. د دې نه وړاندې طالبانو د ملا ذاکر د استعفا خبر تصدیق کړی وو چې د دوی په خبره ناروغه دي، خو د طالبانو په مشرانو کې به شامل وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی ځواکونو له روسي پلوه بیلتون غشتونکو د سلیبیانسک ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي د دې عملیاتو هدف د برمته شویو کسانو خوشي کول، د یاغیانو بې وسلي کول او د دولتي ودانیو بیرته نیول دي. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د سلیویانسک ښار یو لک څلوېش زره نفوس لري او د تیرې میاشتې را په دې خوا د روسیه پلوه جلا غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. روسیه پلوه یاغیانو د سلیویانسک د ښاروال په ګډون ځینې ژورنالیستان، درې د اوکراین امنیتي کسان، اووه تنه د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان پوځي څارونکي برمته کړي دي چې پکښې کې څلورې جرمنیان دي. د سلیویانسک ښار لپاره د جلا غوښتونکو نوماند ښاروال چې ویاچسلاو پونوماریو نومیږي وایي چې دوی دوه اوکراینی هلیکوپټر وشتلی دي او یو پیلوټ یې برمته کړی دی. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې د کورنیو چارو وزیر آسین اوواکوف دا خبره تایید کړه چې د جلا غوښتونکو د میزایلو او لاسي بمونو په حمله کې یو اوکراینی پیلوټ وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د وویل اوکراینی پوځونو د ښار شاوخوا پر سړکونو نه پوستې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. د پرون خبریالانو ته د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د نیول سوي څارونکو په حق لوویل
دلته به د تبادلې کار نه وي او د خوشي کولو خبره هم نه ده ماتره. زه بیا وایم چې دا خلک نه بندیان او نه جنگي بندیان دي. دوی برمته سوي نه بلکې زما میلمانه دي.
په کیف کې د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف حکم ورکړی دی چې پوځ د یاغیان پر شا کړي. تورچینوف وویل په ختیځ کې مخ پر ځوړ روانو حالاتو د روسیا پلوه وسلوالو پوستو ډېرېدل او پر دولتي ودانیو زیاتې شوي قبضو ته په کتو سره دا ضروري و چې عملیات وسي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د کندهار د غورک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې څېړو چې وای له څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لارې ورباندې بندې کړي او هلته قحطي په زیاتېدو ده. د غورک له ولسوال سره مرکه هم درته لرو. ورپسې پر نورو مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو په پیل کې ورزو د کندهار غورک ولسوالۍ ته په دې پروگرام کې مو د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو غن ټلیفوني پیغامونه خبره کړل چې په دې ولسوالۍ کې له امنیتي ستونزو شکایتونه کول ځین ویل چې وسلوالو کسانو لاري ور باندې بندي کړي او په دې ولسوالۍ کې قحطی زیاته شوې ده د دوو کسانو پیغامونه به واورو د غورک د دوو اوسیدونکو پیغامونه مو واوریدل. د خلکو پر شکایتونو د غورک لولسوال د روخان پوپل سره د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رشتینی مرکه کړی ده.
د غورک ولسوالی اوسیدونکو پر لپسې شکایتونه کوي چې د دغه ولسوالی لاري بندې دي.
او بلې دا به شات چې څنګه مشکلات وي ځکه چې د غورک او د کندهار سره یو پرته ولسوالی ده، لری ولسوالی ده. بدبختانه باید وایي چې یو غټ عوامل د لارو دغه دي چې د غورک او د کندهار پورې ډمبر نست، ځکه چې نورې ولسوالۍ ته لاري ډمبر سوي دي، د غورک ولسوالی ډمبر نه لري. د دغه دشمنانو د مینو د اسد سره څنګه څه مشکلات وي خو غواړي چې انشاءالله جنابی والی صاحب دې کې وعده کړی ده، او جنابی والی صاحب ویل دي چې موږ به د غورک ته ډیره غټه پاملرنه کوو او لار به دمبرو، ځکه چې بیا جنابی وزیر صاحب هم کندهار ته سیشن پر اوړي، موږ د غورک په دغه با باندې یو پیشنهاد ورته کړی وو چې هغه په دغه درون یو کال کې انشاءالله هغه دمبر منظور شوی دي، کېدای شي چې هغه لار دمبر شي، نو دا مشکل به انشاءالله د خلکو حل شي.
په مجموع کې غورک د کوم ولسوالۍ سره لاري لري؟
غورک د یو طرف د سنگین د ولسوالۍ سره پروت دی، او بل طرف د میوند ولسوالۍ سره پروت دی، او بل طرف د دغه خاکریز ولسوالۍ سره پروت دی.
دا د لارو بندیدو مسله دا ځین وخت ویل کیږي چې ماینونه هلته شول کیږي، ځین وخت ویل کیږي چې وسلوال هلته ولاړ وي.
او دا وی خو مطلب دشمن دوی زورور نه دی، لکه خلک چې دغه کې احساس کوي دشمن ډیر کمزوري دی، خالي دا سي دغه لارې خاماده د خامې په سبب شات چې یو مین مې پټیږي، کله نه کله پر خلکو ملکی خلکو باندې مجالته ډیر تلفات لري، د ملکی خلکو باندې فټایوي چې هغه د کندهار شهر یا د سنگین یا د میوند سره رابط رحمت لري، چې هغه پر لار باندې پر ملکی خلکو باندې د غسی وی دي فټاونه سوي دي، زنانه په ما باندې شکوډه سوي دي، کښنیاوړه سوي دي. دا به تاسو خبره سه
ولي پر لپسې دا ډول پیښ کیږي د مخنیوي نه کیږي؟ پولیس خو اوس دا امکانات لري چې ماینونه خونسا کی، یا په دغه سیمه کې چې وسلوال دریږي یا ماینونه یې هلته پوستي ولي نه ایجادېږي؟
خو شاید په دې باندې دولت کار کوي، ان شاء الله ډېر وخت پوری د ډېر ځای پوری دا مشکل بل سوي لږ به پاتې. هغه هم دې ته متوجه دي، ټول دولت و دې ته متوجه دي چې دغه بازی خالی گاوی ډکی کې ستاغه امکانات.
تاسو په خپل د یو مسول په توګه د یو سوال په توګه دا موضوع څنګه تر مسول کسانو پورې رسولې دي په خپل مو په دې باب څه کړی؟
هو موږ هغه خپل جنابی والی صاحب چې هغه د کندهار والی دي او هغه زموږ امنیتي مسول دي، مشر دي، دغه سره مو دا خبرې کړې دي. هغه دا وعده کړې ده او هغه ډېر د غورک د خلکو د مشکل په دغه کې ډېر زیار استر ان شاء الله الیجه کده خدای رضا سیو ده به وسیګه.
یو بل موضوع ستاسو په شمول باندې د کندهار د زین نورو لیرو ولسوالۍ پر ولسوالان باندې دا انتقاد کیږي چې دوی په شهر کې ژوند کوي او ډیر وخت ولسوالۍ ته نږدې چې د خلکو د مشکلاتو ځانونه خبر کړي.
تا خو نو هغه دغه خبر دا وای د شهر دروازه تر کې د مخلوق خلینه تر کې شاید به په دې د خلکو یو شخصي نظر چې دا خبر کی یار څوک چې یو مسول
انت خپل په شهر کې اوسې از تاسو سره مرکه کوم.
نو کدای شي چې د څو ورځو لپاره نو دا خوستا د غورک د ولسوالۍ د خلکو لپاره په مشکلاتو باندې اخته یو راغلي دغه لپاره چې خلکو ته څوک خدمت وکړي.
څونه وخت تاسو د غورک د خلکو اعلی اخلي دلته چې تاسو په شاکې جوړ کوئ او دا څونه امکان لري چې رسیدګي دی وسی؟
ان شاء الله کیږي. دا موږ زه تو ور پر دې لار باندې رفت رحمت ما کړی دي، تللی و راغلی یم، او د میوند و د غورک پر لار باندې څو ورځې تللی پیاده یم، راغلی یم په دې و د سنگین پر لار باندې. څه مشکل نشته زموږ لپاره، خدا مو خلق د فار ډیر مشکل لستن
اومده ستونزه د غورک د خلقو چشیده
خو دا سی اومده ستونزه پد دغه دغه د خلقو ظالمانه او شتانه عمل دي چې خلقو چې دغه کړی دي مخکړی دي لکه دغه بازی د خلقو مزدوران راځي د بیا باندې سعودلته د عام خلقو په مخ کې په لار کې یومین پټي خو خلق دې ته ډیر د جسد ډیر ستړي دي د عام خلقو زیره ده دي چې دا سی بیا باندې خلق راځي او د عام خلق زیری واغه خلقو ته ستنځه پیښی
دا کم کس دا کم ځای راځي د نور سوالی څخه یا د نور هیوا
طب دا خو تاسو خبر یاست یو په دلی مطلب دشمنان ستاو د ملک روزل ستاو چې هغه راځي او د نه غواړي چې افغانستان مخ ته لاړ شي نه غواړي چې افغانستان جوړ شي کچيري د افغانستان په جوړ خلق راځي او سی خوشاله او په دې باندې خلق هم دوی موږ د بل ملک ته چاج خلاص او خپل افغانستان په څو درو پر دې باندې کوم سره دغه ملک خلګي باید همکاري وکړي او کومک سره وکی موږ باغه خو به دورونم ځخ کو چې راځي چې د خپل وطن په خپل جوړ کو خو د بیان په خبرو د خلکو په خبرو باندې خراب نکو
تاسو نو وخت کیږي چې د مبارک ولسوالی ولسوالیاس
تقریبا چې زات کم په کې یو کال به کیږي سر
په دا یو کال کې مهمه لاسته راوړنې چې د غورک د خلکو په ژوند کې تغیر راغلی وي دا غو لپاره بنیادی کار سوی وغت شې دي
شاید چې ډیر به سوی ان شاء الله د غورک د ولسوالی د ولسوال په شي ولته وظیفه پیل کړه از د یو ډیر غټ لاسته راوړنه موږ لرو چلته یو د خلکو لپاره یو کلینیک نو ولته مو کلینیک جوړ کړي دوم البته د افغان د سیمې خادانه او التم یو خاده جوړ کړل چې هغه د خلکو د وطن اول خلکو سره واستې دا یو غټه دغه التم مکتبونه خلاص کړل او التم ډیر کارونه ان شاء الله مختول دي چې شاید چې پراتونکو ډیر نږدې دي چې هغه خلکو ته ډیر غټه سانچا برابر کو چلته موږ یو پروژه لرو د ملي پوسټن په نامه چې دا وزیرالته دغه سي عملی سي او خلکو ته مو دا یو غټ لاسته راوړنه ده چې اس به ډیر خلک غټوای
سره کم غټو اخلي دی
بعضی داسې بوستی چې د بعضی وړې مځکې به په هغه باندې جوړېږي یو برمی دی هغه برمی خلکو ته وایي چې ځکه چې تاسې پخوا سږ کال د خدای فضل دی چې دغه سوي دي بارانونه وسوله خو مطلب بیا هم د اوبو دپاره هلته خلک د اوبو سره په مشکل وه د دې دپاره دغه برمی ویل کېږي وایي ورته والته پول او پلچکان به جوړ سي والته سړکان به جوړ سي په کلو کې درې وځه در بل ځای نو چې هغه موږ د مسول کسان سره خبرې کړې دي نو هغه دې ته ډېر خوشبین دي چې ډېر کارونه بلته وسی په غورک
د غورک ولسوال د روخان پوپل و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې جواب ولې اوس د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې وایي لیدري فساد څخه په تنګ دي
زده هر د ولایت انجل ولسوالی څخه عبد الله خبر کوم ورور په دې ګمره کې دا شروع شوی د شهال د جوړ راوی اتیا کته مو خور دی یو نه پر کاریګر به چاله کار وو چې هغه یا اتیا کته مو خور ور سره خل نه غور سن نه با خاصه به خیر شوی د تل قرضه او دا والی او دا مزل هیڅ څوک نه
زه سمی الله خلیلی تندر یم د پکتیا ولې د څمکنی ولسوالۍ څخه دا پیغام د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته پیغام چې سلیم محمد صالح چمتو کوي زما غوښتنه دی لوړ پورو مقاماتو څخه دا چې په افغانستان کې اداري فساد اوج نو کې ترسره کوي افغان حکومت په دې اړه کوم جدي اقدام نه کوي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اداري فساد ورځ په ورځ زیاتېږي که چیرې دا اداري فساد لمن ډولر نشي نو د افغانستان وضع به نوره هم خراب شي دا اداري فساد که چیرې په هیواد کې موجود وي نو په افغانستان کې پرمختګ لاره بد شاته پاتې وي که چیرې دا اداري فساد موجود وي نو افغانستان نشي کولای چې د ترقۍ په لورې پرمخ ولاړ شي زه سمی الله خلیلی تندر د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم د پکتیا په مرکز ګردیز کې چې کوم کسان چې په دفتر کې کار کوي لکه څنګه چې د شهدا مالوینو او مایبینو کوم ریاست چې ده دې کې ډېر غږ تر شپتخوري نه اسي د حکومتي ګلا دي عبدالرزاق ګلا کوم ګردیزان کار کوي نور شپتخوري دي زموږ ولسوالۍ خلکو څخه روزانه دي پیسې اخلي دا کسان د تبدیل شلي کلام نشي کولای تر رشوت هم اخلي دا څنګه رشوت دي چې دوی د خلکو څخه اخلي خوار غریبان یتیمان دي لاسي هلته خپلې پارچي سي دي تر خاله لپاره که پیسې ورکې کار وکړي او که پیسې نور کې کار نه وکړي
ما دا پیغام دې دا مشران درګي او دا کارمنيته دا څه سرکونه جوړ شوی تا خو دې په دې نظام کې وای کنه دا د کابل چارواکي چې دا خودي نظام کې وکنه د په ترکیه کې د کور جوړ کړل چې غوړه پیسې د خارج څخه د ترکیه جوړ کړل دا یو ماته ور پېښه لا کوسته دا تاسو ټول دې دا تاسو بوڅو کې دا تاسو پیسې ملګرو دا د تاسو دا ول دا سره کال نه شو خراب دي او مالو هغه خلق چرته مې چې د خپل ځای د بټ هغه خلق تصویر شه دغه چې یو سړی وایي چې په سوان نمرې لري هم تران لري هم ګاډي لري دا افغانستان تر خلق یو مشر وو کیږي مونږ غریب څو نه د شي نه دی رسیدلې نو چې مخکې به هم دغه حکومت وایي چې دا نه کدا د وسه کبه مخکې به سانسي
خپل ورځ خبره کوم ورته چې کلام پاتې باتم چې کلام دې لاسیا تر دې ته مونږ او څنګه دې کوم مونږ څنګه دې کوم چې کلام په دې کې سلام علي
الحمدلله د کندهار ولایت ما خبرې کوم دا حضور ډیر مشکلات زره ما زه په خاطر نه چې به خبر هم په دې مشکل باندې اخته دي چې افغانستان په اداري فساد کې باندې اخته دي باید دا فساد ختم شي نه اداري فساد له منځه ولاړ شي په کندهار ولایت کې به خزیات اداري فساد دي قوم باندې نه دي دا له منځه ولاړ شي
یم نن هم دا زمو پیغام نشته څنګه چې دی ورتلونه پاتې کېدو او بیا سیاسي اجتماعي اقتصادي او تصوباتي نفاق من تر اصلي لوی عوامل د علم او معرفت نشتوالی فرهنګي نه پراختیا اقتصادي کمزوري پکې ځان تراولي ځکه قهرمان ملت د پخوانی دشمنانو په واسطه د تاریخي دول دشمنو په واسطه په فکر کې ساتل کېده د علم او معرفت نه لرې ساتل کېده دی خمیزی دی من تر اطلو دی پارا ثبوتی هم داره که امیر امن الله خان پر دی تاولات پر خلاف دی پاکستان نه تکیل حکم صادر شو او دل شو که افغانستان با چارو تی سنور شو او دل شمال جنوب تر من تعتبات را من دستو که تر من دورت دی پوری جاری ده
من در زبان خبر کام لحظ سلوی سخه زر دیر خوشحالا این چه تکنه وش به زکت دا پساد اداری اداره به لمن دلرسی دیر خوشحالا این تو جمعه که نزده ایگم دا پساد اداری به انشال محکمه تره ولی و محکمه که بخصنه وشی آیتا پساد بله که انشال دا وقت برازی
کمی الله خلیلی کندر د پکتیا ولایت سمتنی ولسوالۍ څخه د پکتیا سمتنی ولسوالۍ کې د زیارت کومه لیسه چې موجوده ده هغه د ځان لپاره مشخص تمیر نه لري شاګردان د سمتنی پالي چې تمیر کې ځای پر ځای کړي دي او د دوی لپاره باید دولت مشخص تمیر جوړ کړي تر څو د دوی درسونه په امن کې سرته ورسوي
زه سفال منګال د سعودي نه فاړکه کېم سیر اوراز مده هغه نه ووره د په هنه وزنه وایو چې په افغانستان کې مکتبونه فعال دي بس 300 مکتبونه باندې په ټول افغانستان کې د 300 نه زیات مکتبونه محترمه باندې اول د بند مکتبونه ورسره هغه مکتبونه به څنګه کوي چې هغه شاګردان حاضری کینه هغه نه مکتبونه تخې شاګردان چې کوم مکتب ته نه حاضریږي والدین به خبر نه دي هغه ځلمرګ ته چمتو کیږي د طالبانو لخوا او بچه بازی ته چمتو کیږي بدملی ته چمتو کیږي هیڅ د والدینو او د ښوونځیو د ادارې ترمنځ رابطه نشته د هر ولایت کچیر ته پوهنې ریاست غواړي یا پوهنې وزارت غواړي چې تعلیمي سویه د هلکانو او د نجونو لوړه شي باید د والدینو او د ادارې ترمنځ رابطه موجوده وي
د ورته او ټول د محمد هغه دی جناو د کلینا تاسو راګیږم چې موږ کله چې اول د نوروز ما د مشر زنګ او الفاو دا بالکل د موږ له سیټه معلومات حاضری کینه د موږ له فون ټول درس درسته ټول کار کې دا معلومات ټول بیل وی ټول کار کې ټول موټر چلی لیسا د هغه کې دا د لیسا د جناو خالي د کلی جناو موږ نه دا هغه ته ورسره وکنه دا وزیر د معارف کتاب درک نه لري کتابونه ټول ورکړي دي دا دوه پروسو دي په ارزان کې چې هغه یو معلم د خپل لیسا کې دا الکان کتاب نو کې کتابونه چې اخري حالت یو کې دي الکان ته وایي تاسو واته حالت کې کتاب وایي دا څنګه معلم دا څنګه لیسا دا څنګه حکومت
حکومتي چارواکو ته دا غږ راځوم او دا نظر باندې غوړو چې
چې زمونږ د نارنګ ورسوالۍ د کونړ ولایت د نارنګ ورسوالۍ د معارف په بغش کې سخت غلطي روانه ده، درغلي روانه ده، رشوتخوري روانه ده. که زما په انتقاد باندې څوک نیوکه لري نو د نارنګ ورسوالۍ او د کونړ ولایت د ښوونکو نه دې پوښتنه وشي.
دا پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه په افغانستان کې مخابرات وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنی په ولسوالۍ کې د سلام دستګاه نشته، د روشن دستګاه نشته، خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي. که څه هم د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلک اوسېږي، خو دوی دا دوو شبکو د ګڼ شمېر خلچاله دي. دا دواړه شبکې باید لکه د روشن او د سلام عام شبکې په څمکنی ولسوالۍ کې باید فعال شي ترڅو د خلکو مشکل خوندي شي.
اوریدونکو له مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غوښتنه کوله چې په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت ته زمینه برابره کړي. د نن ورځې پروګرام دغه و. په بل پروګرام کې مو ګڼ ټلیفوني پیغامونه خپرو. تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مازدیگر گورا چه تیر شد زما تور جانانا کڈ بریگی دامازدیگر گورا چه تیر شد زما تور جانانا کڈ بریگی داست با تیرا شید ستا لیون ایمین زما تور جانانا کڈ بریگی او ماہل منتخ جنین زما تور جانانا کڈ بریگی او ماہل منتخ جنین زما تور جانانا کڈ بریگی حلال کزما تور جانانا کڈ بریگی چاکورا وخلا محلال کزما تو رجانا کٹی بری گی کٹی بری گی لائد مرگم چپتا میں نے دا